السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د شانګهای د نننۍ غونډې د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. روسي چارواکو تر دې سرمشریزې مخکې ویلي
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پراتمیت وپېژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي.
د طالبانو پر اتاک فزیکي امنیت ښه شوی خو رواني او اقتصادي فشار په خپل ځای دی.
د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلي پاتې دي که خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
دولتي ماموران له طالبانو خپل معاشونه غواړي.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نو رایه دم نه لرو.
او پل علم کې د اوبو رسولو یوه نوې پروژه پیل شوه. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. ملا برادر له څو ورځني غیابت وروسته تیره شپه را څرګند شو. فرانسه وایي افغانستان ته 100 میلیونه یورو مرسته ورکوي او عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یوه ویډیو کې را څرګند شو او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه ویلي تیرو څو ورځو کې په سفر بوختو او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم. او بله خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري، دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ښاغلی برادر د طالبانو له مشرتابه سره خپل منځي شخړه کړې او دې شخړه کې ټپي شوی او ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازې هم خپرې شوې. دا شکونه وروسته تر دې پیدا شول چې تېره یکشنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال ښاغلی برادر ارګ کې ونه لیدل شو. برادر اوس ویلي که د قطر د بهرنیو چارو وزیر له سفره خبر وای، ده به خپل پلان شوی سفر لغوه کړی وای، خو برادر نه دی ویلي چې دای چیرته تللی دی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. جان لو دریان پرون د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل
We must do everything to avert the
هر څه چې مو په وس کې وي باید وی کړو، سو د هغه اصلي خطر مخه ونیول شي چې په افغانستان کې دی. پوهیږم چې هلته وچکالی او بشري ناورین دی. موږ خپله ونډه ادا کوو، له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د دې مرستې خبر ورکړی چې درې ورځې مخکې په جنوا کې ملګرو ملتونو په غونډه کې مرستندویانو له افغانستان سره په بشري برخه کې د 1.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی این این ټلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل
طالبان هولد اول اف افغانستان.
طالبان پر ټول افغانستان واکمنان دي. که چیرته دوی وسته ور ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټول ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل 40 کلونو وروسته سوله وي. که داسې ونه شي او د هغه څه دي چې موږ ډېر ورته اندېښمن یو، نو یو ګډوډ حالت به رامنځته شي.
عمران خان سینین ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کاوه چې له افغانستانه به د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته هلته کورنۍ جګړه پیل شي، خو داسې ونه شول. نو اوس باید طالبانو ته وخت ورکول شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو په یوه لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلند ادارې اسلام آباد ته لیږلی دی، پکې د آریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازې غوښتنه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلند د ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر اوس الوتنو ته چمتو شوی دی او افغانان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګره سفر وکړي. پاکستان چې روانه اونۍ کابل ته یو چارتر تجارتي الوتکه استولې وه، تر اوسه د طالبانو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. په جلاوطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا تخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. تخانوفسکایا پرون په پاریس کې د وینا پر مهال وویل ډیموکراتیک هیوادونه باید جدي اقدامات ترسره کړي. تخانوفسکایا په بلاروس کې پروسه کال د اګست په انتخاباتو کې د بلاروس د ډیکټاتور الکساندر لوکاشینکا مهمه سیاله وه. د په پاریس کې خبریالانو ته وویل د هیواد خلک یې د پرمختګ لپاره نورو هڅو ته اړتیا لري. تخانوفسکایا له تیر کال را په دې خوا په لیتوانیا کې ژوند کوي. او د اروپا د فوټبال اتلولي په ترڅ کې تیره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وه چې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. د لیورپول او آی سی میلان لوبه 3 د 2 په وړاندې د لیورپول په ګټه پای ته ورسیده. پاریس سنت جرمان له پروژ لوبډلې سره لوبه مساوي کړه او یو بل مهمه لوبه د انټر میلان او ریل مادرید وچې ریل مادرید یو په 0 وګټله. تر دې وروسته به د اروپا د فوټبال د اتلولیو په تراس کې د سپتمبر په 28 او 29 لوبه ترسره شي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. د شانګهای د نننۍ سرمشریزې د اجنډا مهم ټکی د افغانستان مسأله ده. د سیمې د اتو غړو هیوادونو دا سازمان دې ته اندېښنه لري چې له افغانستانه د دوی هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نشي. په ورته وخت کې دا تشویش لري چې د طالبانو د رژیم له احتمالي ماتېدو سره به د طالبانو پخواني افراطي ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي او دا به د منځنۍ آسیا هیوادونو او سیمې ته په یوه سرخوږي بدل شي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو د ورځنۍ غونډه نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی دی خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په پلازمینه دوشنبه کې دا خبره وکړه.
هیڅوک بیړه نه کوي چې طالبان پوره پراتمیت وپیژني. روسیا پر طالبانو څه بندیز نه لګوي او څه شرایط هم نه ورته ژدي. دوی خپل اهداف په خپله روښانه کړي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اهدافو په اړه بیا وویل
دوی د تروریزم پر وړاندې او له مخدره موادو سره د نورې مبارزې ژمنه کړې ده. همدارس دوی ټولو ته ډاډ ورکړی چې ډېرې هڅې به وکړي ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانستان له خاورې ګواښونه نه خپرېږي او دوی دا نیت نه لري چې ګاونډي هیوادونه بې ثباته کړي.
لاوروف زیاته کړه چې ماسکو اوس څاري چې طالبان په خپلو ژمنو بشپړ عمل کوي که څرنګه. د شانګهای د غړو هیوادو چین، روسیې، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان مشران په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او تمه ده چې د جمعې پر ورځ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دوشنبه ښار ته ورشي او په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا سرمشریزه په داس وخت کې جوړی شي چې یوه میاشت وشوه چې طالبانو کابل نیولی دی او افغانستان چې هسې هم په نړیوالو مرستو تکیه کوله له نوي اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مامورینو معاشونه ورکړي او په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. بل لور ته د شانګهای غړي هیوادونه اندېښمن دي چې افغان کډوال به ورمات شي او دا اندېښنه هم لري که طالبان ناکامه شي دا ډله به ونه توانی شي چې د افراطي ډلو مخه په افغانستان کې ونیسي. د هغو ډلو چې پخوا له طالبانو سره ملګري وي.
و موریدل چې د شانګهای سازمان نن غونډه لري او د اجنډا د سر موضوع د افغانستان مسأله ده. دوی اندېښنه لري چې له افغانستانه دوی ته ممکن ګواښ متوجه شي خو تر دې وړاندې طالبانو په زغرده د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ویلي چې د افغانستان له خاورې نه به د دوی پر ضد هیڅ ډول اقدامات نه کیږي. په افغانستان کې دننه د طالبانو د واکمنۍ یوه میاشت پوره شوه. دغلته خلک وایي چې فزیکی امنیت لري خو له رواني او اقتصادي پلوه لا هم تر فشار لاندې ژوند کوي. ټولنپوهان هم پر اروایي امنیت ټینګار کوي او وایي چې د افغانستان روانو حالاتو د خلکو رواني امنیت ګډوډ کړی او ډیر خلک نه پوهیږي چې څه ډول راتلونکی به ولري. طالبان وایي په ټول هیواد کې فزیکی امنیت ټینګ دی او د اروایي امنیت د ټینګښت لپاره هم ځینې کارونه شوي او ځینې نور به په لنډو ورځو کې ترسره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
طالبان
طالبان یوه میاشت وړاندې د کابل په ننوتلو په افغانستان کې ټول واک سول، خو د څو اونیو له تېرېدو سره یې لا هم حکومت نه دی اعلان کړی او خلک یې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي. په تېره یوه میاشت کې له پنجشیر پرته د هیواد په نورو ولایتونو کې د جګړو خبرونه نه وو، خو کابل کې بیا دوه چاودنې وسوې او د ځینو کسانو د هدفي وزلو راپورونه هم خپاره سول. هغه هدفي وزنې چې په ډېری یې طالبان تورن دي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلي دي. اوس یو شمېر کابل اوسیدونکي وایي چې د ځینو خاصو مواردو پرته په تېره یوه میاشت کې له فزیکي پلوه امنیت ټینګ دی او د کومې امنیتي پېښې شاهدان هم نه دي، خو د دوی په خبره اروایي خوندیتوب نه محسوسوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي عبدالله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ترڅنګ چې فزیکي امنیت لري، خو خلک رواني امنیت نه احساسوي او بېساري بېوزلۍ او په لوړه کچه بیکاری له خلکو اروایي خوندیتوب اخیستی دی.
د نظام په تبدیلېدو سره باید هغه څه اساسي کارونه باید ترسره شوي، ولې هغه لا تر اوسه نه دي ترسره شوي. د ملکي اداراتو ټول بخشونه تړلي پاتې دي، د مراجعینو لپاره، د کارکوونکو لپاره د معاشاتو ستونزه ده چې دا یو غټ تاثیر کولی شي په راتلونکي کې د خلکو پر وضعیت باندې وغورځوي، ځکه اقتصادي وضعیت که دغسې روان وي د معاشونو نشتون وي نو خامخا اقتصادي ستونزې به دلته ډېریږي.
شبنم د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې ده، دا وایي چې په تېره یوه میاشت کې تر ټولو زیات زیان ښځو ته رسېدلی دی. د شبنم په خبره ښځې اروایي او فزیکي خوندیتوب نه لري او له ټولنیزو فعالیتونو په شا سوي دي.
واقعا ښځې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیز او فردي اړخه اندېښمنې دي. هغه څه چې د ښځو په اړه د طالبانو په لیدلوري کې لیدل کېږي ناهیله کوونکي دي، او ښځې د هغوی د خوندیتوب او راتلونکي په اړه ناهیلې کړي دي.
شبنم له طالبانو غواړي چې د ښځو فزیکي او اروایي خوندیتوب ته پام وکړي او ورته د ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي. د ټولنپوهنې چارو ځینې فعالین او پوهان د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو وایي چې اروایي ناامنۍ تر ټولو زیاته ټولنې ته زیان رسوي. ټولنپوه استاد امام محمد سعی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولنې اکثره خلک په یو ډول د ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د ښاغلي سعی په خبره دولتي کارکوونکي د خپلو دندو د لاسه ورکولو، سوداګر د خپلو شتمنیو د خوندیتوب، ځوانان د خپل راتلونکي او ښځې بیا د خپلو حقونو په اړه اندېښمنې دي. دی وایي چې اروایي او فزیکي امنیت له یو بل سره مستقیمه اړیکه لري.
ارګو درونی ما ناراحت باشه یا در واقع درونی ما، یعنی
هر کله چې موږ دننه نارامه و اندیشمن ووسو، نو هغه زموږ پر فزیکی او ظاهری حالاتو هم اغیزه کوي. په دې وروستیو ورځو کې او بیا په تیره دیوی میاشت کې د افغانستان خلک په یو ډول نه په یو ډول اندیشمن دي.
ښاغلی سعی وایي چې د خلکو د ځان او مال خوندیتوب د هغوی اروایي امنیت سره تړلې خبره ده او باید دې مسلې ته جدي پام وسي. طالبان وایي چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ دی او د خلکو د رواني خوندیتوب لپاره د ستونزو د حل لپاره لکه د بانکونو د خلاصون، د ښوونې او روزنې او د مرستو رسولو لپاره اقدامات ترسره سوي دي او په خبره یې دا هڅې به دوام ولري. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل:
نو په مجموع کې موږ ویلی سو، چونکې د کابینې له اعلان وروسته ډېره کمه موده سوې ده، په راتلونکي کې به ډېر زر دغسې فعالیتونه موږ ووینو چې ولس ورسره به سیاسي همدغسې د مرستو لړۍ روانه ده.
د خلکو د خوندیتوب د ټینګښت لپاره د طالبانو له ژمنو سره سره ځینې کسان لا هم د خپل ځان او راتلونکي لپاره اندېښمن دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو را سره پات شي، په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونه هم لرو: بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان بانک وایي طالبانو تر 2.5 میلیونه ډیر ډالر او یو اندازه سره زر د افغانستان د پخوانی حکومت د چارواکو له کورونو ترلاسه کړي دي او دا شتمنۍ دغه بانک ته سپارلې ده. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د افغانستان په بانکونو کې ډالر او افغانۍ کمی شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په کابل او ګڼو نورو لویو ښارونو کې خلک په ساعتونو ساعتونو د بانکونو مخې ته انتظار باسي چې پیسې راوباسي، خو حتی ځینو ته د ورځې په تیرېدو د بانک د ننوتو اجازه هم نه ورکول کیږي او یا هم نوبت نه ورسیږي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
زه یو ښوونکی یم، دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. زه د خپل کور سرپرست یم، نور عاید هم نه لرو. د کور کرایه هم دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ معاشونه حواله کړي تر څو زموږ ستونزې حل شي.
دا میرمن حمیده نومیږي، د کابل اوسیدونکې ده. د دې په څیر د دې ښار یو بل اوسیدونکی مصطفی هم دا هیله لري چې معاش ترلاسه کړي.
د دولت کارکوونکی یم، تقریبا دوه میاشت کېږي وروره چې معاش نیولی نه یو. کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایه ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي، تقریبا دوه میاشت کېږي پاتې ده. او کور والا مره ورځ راځي راته وایي چې وروره د خپل کرایه راکړه.
په افغانستان کې د افغانۍ او ډالر کمښت له مهمو ګواښونو څخه ګڼل کېږي. د افغانستان مرکزی بانک پرون اعلان وکړ چې 12.3 میلیونه ډالر چې طالبانو د پخواني حکومت د چارواکو له کورونو موندلي دي د افغانستان بانک ته ورکړي دي. هغه کسان چې په بانکونو کې پیسې لري هغوی ته د طالبانو حکومت د اونۍ تر 200 ډالر نه ورکوي. دا پیسې همهغه وخت خلک ترلاسه کوي چې په اوږدو اوږدو کتارونو کې په ساعتونو انتظار شي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي او د امریکا مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزی بانک پیسې دي کنګل کړي دي. نړیوال دې ته انتظار دي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کړي چې یوه مهمه ژمنه یې د ښځو حقونه دي. د راپورونو له مخې د افغانستان تر 3 میلیونه ډېر کسان له جدي بشري وضعیت سره مخامخ دي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتو په خپل 19 راپور کې خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان 90% خلک به د راتلونکي کال تر دیمایي پورې د خوارۍ تر کرښې لاندې ژوند ته ستانه شي. د دغو اندېښنو د مخنیوي لپاره د دوشنبې په ورځ په جنوا کې د ملګرو ملتو په کوربتوب غونډه وشوه چې پکې نړیوالو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا مرستې طالبانو ته نه ورکوي. په دې پیسو به د خیریه مؤسسو او بنسټونو له لوري د ژمي په درشل کې لاړمنو افغانانو سره په راتلونکو ورځو کې مرستې وشي.
پر دولتي کارکوونکو سربیره په افغانستان کې یو شمیر خزینه ژورنالیستان هم له بد اقتصادي وضعیت شکایت کوي. دوی وایي چې طالبانو ورته ویلي چې نور پر رسنیو کې کار نشي کولای. د دوی په وینا دې ډلې په هغه څه عمل نه دی کړی چې په دې وروستیو کې په قطر کې په 2 ځلې ژمنه کړې وه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د نجونو له کار کولو سره کومه ستونزه نه لري، خو دا ژورنالیستان وایي چې طالبانو په لوی لاس د دوی د فعالیت مخه نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
هغه ژورنالیستان چې تر پرونه پورې باید د اړمنو خلکو په ژوند راپورونه برابرول وایي د طالبانو پر اتاق سره اوس دوی خپله د کرایې لپاره پیسې نه لري. په دغه برخه کې خزینه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ډېر زیانمن شوي دي. یو شمېر دغه خزینه ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي وایي طالبانو یې د رسنیو مسؤلینو ته ویلي چې نجونو ته د کار کولو اجازه نسته. یوه خبریاله چې د یو خصوصي تلویزیون لپاره یې کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط وایي
زنای زیاد ناناور خانواده هستند.
ډیره خزینه خبریالانې د ژورنالیستانو په ګډون د کورنیو مشرانې دي. هغه خزې او نجونې چې به هر کار کوي زه یوه له هغو ژورنالیستانو څخه یم چې په کور کې په بند کې یم. منګ بدبخته شو اوس مهال طالبانو انجونو ته د کار کولو او په هنتون ته د تللو اجازه نه ورکوي. د هغه مېرمنو سره به څه کیږي چې د کور ډوډۍ راوړون کیږي
چې خواهد کړن.
یو بل خزینه خبریاله چې د هم نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي وی ویل چې هغه د بیان د ازادۍ د ارزښتونو او د خلکو د ستونزو ته د پام اوښتو لپاره کلونه کلونه کار کړای خو اوس په کور کې نه ول سوي ده.
مو خبرنگاران زن سالها تلاش کردیم.
مو خزینه ژورنالیستانو لکلونو رئیس سخت کار کړی. زموږ یوازینی هدف د دقیق او پر وخت معلوماتو چمتو کول وو. نن ورځ موږ د بندیانو په څیر د کورونو په څلورو دیوالونو کې باندې یو. د طالبانو له راتک سره هر ورځ د بیان ازادي محدود کیږي. که په دا شکل مخته ولاړ شي د اندېښنې وړ خبره ده. د آزاد رسنیو ځینو مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو په ولایتونو او آن کابل کې یو شمېر نجونې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي دي. د رسنیو چارواکو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې واخیستل سي، ویې ویل چې د ښځینه کارکوونکو اقتصادي ستونزو ته په پام سره دوی هڅه کړې چې له کوره ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي ازادي راډیو وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د خزینه خبریالانو د اندېښنې په اړه دا ویلی شو چې کابل کې داسې عملا محسوس شوی نه دی. یوازې د ملي تلویزیون یو دوه خبریالانو ته چې ویل شوی و چې اوس مهال تاسو کار لپاره مه راځئ، نو ولایتو کې دا ستونزه شته دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو دغې ډلې د ازادي راډیو اړیکو ته ځوابونه وایه. وړاندې دغې ډلې ویلي و چې هڅه کوي د رسنیو او خبریالانو لپاره امنه فضا برابره کړي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره د افغانستان په 10 ولایتونو کې 153 رسنیو فعالیتونه بند شوي او په ډیرو رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. د کونړ اوسیدونکي وایي پر ډیوران کرښه د اغزن سیم غځولو او په یاد ولایت کې کوزې پښتونخوا ته د تللو لارو بندېدو سره دواړه خواوې ته پراته ولسونه له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. دوی وایي چې دا لارې باید ورته خلاصې شي.
د کونړ اوسیدونکو به له لسو زیات کلونه کیږي چې کوزی پښتونخوا ته له کونړ تللې لارې د پاکستان حکومت بندې کړي او همدا راز په دې ورستیو کې پر ډیورن کرخه اغزن سیم هم غځولې چې ورسره یې په باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو سیمو کې د کورنیو او خپلوانو سره راشه درشه او د یو بل په غم خادۍ کې ګډون ترې پاتې کړی دی. د اسدآباد اوسیدونکو 38 ریاض الدین چې نیمه کورنۍ په باجوړ کې دوايي
دغه لار د لس کال کیږي چې بند ده. ډېر ستونزې دي د خواته واخت پښتنو ته تقریبا د لس کال وشو چې موږ تک تک نه دی کړی او د ډېر سخت مشکلاتو سره یې او خپل خپلوانو د غم خادۍ او سره موږ بالکل جدا شوي دي. دې لارې د بندېدلو په وجه باندې که دا خلاص شي نو موږ به خپل خپلوانو سره راشه درشه ولرو.
د پاکستان لخوا د ډیورن پر کرخه د اغزن سیم غځولو او لارو بندولو یوازې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو قومونو ترمنځ پر اړیکو او خپلوي پاللو بد اغیزه نه ده کړې، بلکې د سوداګرو کارونه هم زیانمن کړي دي. په کونړ کې د اسنافو شورا مرستیل حاجی سید عظیم خپل ستونزې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړې.
دا ډیر ارزان ترین او لنډ لار ده. یو سړی وغواړي د کونړ نه پېښور ته په 3-3.5 ساعته کې رسیږي په دې لاره، او که په تورخم وغواړي نو د مصرف د نگان هغه لار ډېره سړي ته په ګرانه تمامېږي. او بله طولاني لار ده، اوږده ده. وخا به مونږ په نواپاس باندې کانوایانې راوړلې د پېښور نه، هغه به تو د جالباد په نسبت باندې مونږ ته ډېر ارزانه تمامېدلې او مونږ ته ډېره فایده کوله. اوس چې مونږ د ننګرهار نه مال راوړو مونږ ته ډېر زیات ګران تمامېږي.
خلک له افغان حکومت او پاکستاني او چارواکو غواړي چې یادې لارې دې د دوی پر مخ پرانیزي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل کوزی پښتونخوا ته په ټولو غځېدلو لارو کې پوره امنیت تامین دی او دوی هم له پاکستاني او چارواکو غواړي چې د کرخې دواړو خواو ته د پرتو ولسونو د ستونزو هواري لپاره دی دغه لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي. پخوانی افغان حکومت هم ډېرې هڅې کولې چې د ناواپاس لاره، ترانزیتي او نورې درې لارې هم د ترافیکو پر مخ پرانیزي، خو په دې کار بریالی نه شو. کوزه پښتونخوا کونړ سره د څلورو سرکونو او نورو زیاتو فرعي لارو په وسیله نښلول شوي چې له تیرو شاوخوا 10 کالو را په دې خوا د ناواپاس، غاښی کنډو، بینشی او دوکلام لارې د موټرو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړل شوي، او کومي فرعي یا پیاده لارې چې خلاصې وي هغه هم د اغزن سیم غځولو سره بندې شوي. د یادو لارو پرانیستلو لپاره په کوزه پښتونخوا او کونړ کې ولسونو ګڼې غونډې وکړې، خو لا هم د پاکستان حکومت یادې لارې نه دي پرانیستې او خلک یې لامل ستونزې ګالي. تر اوسه پاکستان د خپلو ولسونو او د کونړیو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي.
زمون غاګل ازادي رادیو نه اوریله کونړ نه ورزو کندوسته دغلته اوسیدونکي وای چې د طالبانو پر اتاک د خار غنګونه کم سوي او خار کې چوپتیا خوره ده. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم کندوز ولایت د طالبانو پر اتاک سره اوس د سپکو او درنو وسلو غګونه نه اوریدل کیږي، خو خلک د کار نشټوالي تر څنګ له اقتصادي ستونزو څخه هم ځوریږي. د ښار دوکانداران د راکړې ورکړې نشټوالي له کبله په خپلو دوکانونو کې په فکرونو کې ډوب دي. د کندوز ښار یو دوکاندار نثار احمد اکا خیل ازادۍ راډیو ته وویل د بانکونو مخې ته هم په لسګونه کسان ولاړ دي چې د پیسو اخیستلو چانس ترلاسه کړي، خو بانکونه تړلي دي. د عبدالبصیر کاکړ په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکي راته وویل چې د بانکونو تړل کېدو خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول خلک یو زنه تنها زنه سي ټول خلک په همدغه مشکلاتو باندې گیر دي. پیسې نسته، مونږ زر تر زله د تحریک څخه غواړو سي بانکونه خوشي کی او پیسې بازار ته راسي، د خلکو لاسونو ته راسي، خپل ضرورتونه رفع کی او خپل خرید و فروش وکي.
په ښار کې د ښځو تګ راتګ هم پیکه شوی دی. پر دې سربیره ان نجونې په ډار او ناهیلۍ یو نیم ښوونځیو ته ځي، خو په هغه ټولګي کې چې به پخوا 45 کسانو درس ویلې اوس پکې لوو تر اتو پورې کسان موجود وي. د کندوز ښار د بي بي امینې د لیسې د 12 ټولګي یوه زده کوونکې زهرا عزیزي وایي
استادان هم د ماشین شتول لعمله خوانزی ته نرازی و وقت سه منگ خوانزی ته تلو سال ویک نفر 500 نفر شاگردان با راتل او سیزو و نفر اتا نفر رازی نوری سوگ نرازی دسه زی استادان هم د ماشین شتول لعمله مکتب ته نرازی سره.
بلخوا یو شمیر کندوزیان وایي چې په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه دومره لوړ شوي دي چې ان ځینې کسان نشي کولای د خپل د کورنیو لپاره اړین خوراکي توکي واخلي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی عبدالقدیر مایار وایي
کله چې طالبان حاکم شوي دي دغه د جګړو نامنۍ ستونزه مکمل توګه د منځه تللې، خو د ژوند د نور ګڼو ستونزو سره خلک اوس مخ دي چې هغه بیکاري ده، کار نشته دی او بل خوراکي مواد چې کوم دي هغه هم بیې لوړې شوي دي. لکه مخکې د دې نه یو بوجۍ وړه 1450 روپۍ اوس 2000-2100 روپۍ.
د یادونې وړ ده طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه د افغانستان چارې په خپل لاس کې واخیستې، خو لا هم په کندوز ولایت کې بانکونه د تحصیلي مرکزونو په ګډون ډیری دولتي او غیر دولتي ادارې تړلې دي. زیات شمیر خلک په ځانګړې توګه دولتي کارکوونکي د معاش دینه ورکړې او اقتصادي ننګونو له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په د افغانستان په پکتیا او خوست او د غراس پکتیکا ولایت کې هغه راډیو وتړل شو چې په دغه ولایتونو کې خبرونه درلودې. له دې سره د رسنیو یو شمیر نورې ادارې هم اندېښمنې دي او وایي چې ممکن دوی هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
ملمه راډیو چې د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، اورګون او خیرکوټ ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا په مرکز ګردیز کې له لسو کلونو راهیسې خپرونې درلودې، د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړل. د یادې راډیو په تړل کې دو سره د دې راډیو 15 تنو نشراتي او تخنیکي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د سه شنبه په ورځ د یادې راډیو د خپرونو مدیر ثمرګل ثمر آزادۍ راډیو ته وویل چې ملمه راډیو د افغانستان په 12 ولایتونو کې خبریالان درلودل چې راډیوګانو سربیره د وی پانی د لارې خبرونه تر هر ځای رسیدي.
متاسفانه چې د اقتصادي ستونزو له امله د هر څه دوی خپل وظیفه له لاسه ورکړي او د راډیو د تړلو له ګواښ سره مخ شو. کبیا موږ ته اقتصادي زمينه برابر شي او مالی سپورت وشي نو بیا هم لري نه د شمنګ بیا له سره خپل پلیتونه پي.
د راډیو یو تن کارکونکو اکبر راحل وایي چې دوی د خپل اوریدونکو لپاره بیلابیل سیاسي او ټولنیز خبرونه چمتو کولې.
پر سنیز فعالیتونه کې د اقتصادي خبرونه، ټولنیز معلوماتي، د خبروي اړوند پروګرامونه چمتو کول، همداشان په مدني برخه کې ګڼ شمېر فعالیتونه کړي دي. د نامناسب کاري چاپیریال او ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
د پکتیکا په ګډون په ټول افغانستان کې خصوصي رادیوګانې چې پخوا تر ډیره د مؤسساتو او حکومتي ادارو په اعلاناتو او خپرونو بسیاوي اوس له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخې شوي دي. د میلمه راډیو کارکوونکی ظفر باوري وایي په دې وروستیو کې آزادو رسنیو ته شرایط او حالات مناسب نه دي.
په دې وروستیو کې شرایط او حالات ته په کتو سره چون مناسب نه دي، رسنیو د اړوند ادارو څخه مو هیله ده چې بیرته د رسنیو سره همکاری پیل کړي او چې شرایط مساعد شي نو بیا به خپلو وظیفو ته ادامه ورکړو او خپل فعالیتونه به دوامداره ساتو.
کتونکي اندېښنه لري که افغان حکومت او نړیوال ډونران د سیمه ییزو رسنیو د فعالیتونو د دوام لپاره د امنیتي او اقتصادي ستونزو د حلولو په ګډون په یو اساسي میکانیزم کار ونکړي، ممکن د دې رسنیو ډیره برخه د اوږده مهال لپاره خپل فعالیتونه روان ونه ساتل شي.
له دې سره د خپرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. 8:30 بجې دي. لنډ خبرونه اورو او ورپسې هم بیا اونیز پروګرامونه. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځني غیابت وروسته په یو ویډیویي پیغام کې را څرګند شوی او خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړي دي. برادر له ملي ټلویزیون سره په دې مرکه کې چې تېره شپه خبره شوه ویلي تېرو څو ورځو کې په سفر بوخت و او رسنیو ته یې هم لاسرسی نه درلود، خو نوموړي نه دي ویلي چې چیرته تللی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره بشري مرستې 100 میلیونه یورو ته زیاتوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په یو لیک کې له پاکستانه غوښتي دي چې د افغانستان د هوایي چلند دو شرکتونو آریانا او کامیر ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، خو تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلی دی. په جلا وطنۍ کې د بلاروس مشره سویتلانا تیخانوفسکایا د فرانسې له ولسمشره وغوښتل چې د بلاروس د لانجې د حل لپاره هلې ځلې وکړي. او د اروپا د فوټبال اتلولۍ په ترڅ کې تېره شپه په زړه پورې لوبه د مانچستر سیټي او لایپزیګ ترمنځ وچې 9 ګولونه پکې وشول. شپږ مانچستر او سیټي وکړل او 3 لایپزیګ. اوریدونکو اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته، خو تر وړاندې یو وروستی راپور اخلو. د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون د لوګر په مرکز کې د اوبو رسولو یوه پروژه پیل شوه. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف په مالی لګښت جوړیږي 350 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابروي. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته. ورپسې بشري حقونه او بیا ژوند په شیبو کې پروګرام مه هیروئ.
د لوګر مرکز اړوند د پایخیر د سیمې اوسیدونکو ته د څښاک د پاکو اوبو د شبکې د جوړولو کار پیل شو. د اوبو یا د شبکه چې د یونیسف ادارې په مالي لګښت د 5 میاشتو په موده کې جوړیږي، په واسطه به د دې سیمې 350 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي. د لوګر د اوبو لګولو چارو امیر انجینر عبدالله غفورزی آزادۍ راډیو ته وویل پایخیلو کې د څښاک د پاک اوبو د شبکې جوړول د دې سیمې د اوسیدونکو تر ټولو مهم اړتیا ده.
د لوګر ولایت دغه پروژه چې د مالی فند یونیسف اداره ورکوي لګت شته تقریبا د حدود 15 میلیون افغانۍ ده. نو ان شاء الله دغه درېشه تر 350 کورنۍ پورې موږ د پاک څښلو اوبو ورکوو. دغه د خلکو ان شاء الله اشد اړتیا ده او ضرورت بوده د خلکو.
د سیمې اوسیدونکو د حکومت او مرستندوی بنسټ له دې اقدامه خوښ دي. وایي په دې سره به د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شي. د لوګر د مرکز اوسیدونکو عبدالله سادات وویل په ښه کیفیت د دې پروژې په پلي کېدو سره به د خلکو د اوبو د نشتون ستونزه هواره شي.
خو تر دې په دغه ځای کې چې دغه پروژه نن پلي کېږي په خلک د اوبو له مشکلات سره مخ او دغه پروژې پلي کول سره ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه مشکلات به حل کېږي. وړاندې تر دې خلق ساګان ته وخره وی ډیر ژورې ساګان سیغو او بوب کې وچې سوي دي. ان شاء الله موږ متقین یو چې دغه پروژه به څنګه چې ول سوي دي په موږ وخت به بشپړیږي او خلکو ته به د خدمت په مخ وړاندې کیږي.
د سیمې د گذر وکیل حاجی نسیم ول تر اوسه خلک خپل کورونو ته لیل روزایونو په بشکو کې وبراوړي.
خلکو بل کوزا سهنه په بشکو کې وبراوړل او بو ته خو زکه ضرورت ته سی په 100 مترو کې دلته وبو دي اغه مو چي دي نو ضرورت یې اشد ډیر لرو. خدای دې وکړي چې دغه پروژې کامیاب شي او نور هم له دې ول سره همکاري وسی.
د طالبانو پر اتک سره د افغانستان د نور ولایتونو په شان لوګر کې هم د لسګونو نویو او روانو پروژو کارونه ودرېدل. د لوګر لپاره د طالبانو والی احمد علی جان پدې اړه چې په دې ولایت کې د ولاړو پروژو کارونه به کله پیل شي وویل.
موږ د مشرتابه هدایت دا شی سوي دي چې دا پروژې چې کومې د کار زمینه ورته مساعده ده او بودیجه ستا هغه د تعطیل کېږي نه کومه چې بودیجه نشته ده او دوی په دې کې حیران دي هغه د تر هغه وخت انتظار وکړي تر څو موږ د دوی بودیجه ورته برابره کړو. په دې کې انشاءالله توقف نه راځي، دا به روانېږي.
د لوګر اوسیدونکي داسې مهال له طالبانو د اساسي پروژو او ټولنیزو خدمتونو د پیلېدو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د اقتصادي او مالي بحران لمنه په پراخېدو ده چې عام افغانان یې هم اغېزمن کړي دي. نړیوالو په تېره د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالره شتمني کنګل کړي چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. نورو مرستندوی سازمانونو هم د طالبانو له حکومت سره خپلې مالي مرستې ځنډولې دي.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. دا خبرونه له ملما سره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. دا خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستیال ښاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو خره راځوي ما د خبرونې په پایل کې به لتاسي وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډېر مننه، خوشاله اوسئ. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دی. ته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي، ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق پر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تور سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او دغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. دغه دغه حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوه خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي اړخ په دې معنی دا دی چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د دې انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنی چې یو انسان نشي کولای چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیه یا نفي کی.
که دې مسلې ته راشل دې اړخ وګورو چې دین په دې اړه څه ویلي دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړه څه ده، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویلي دي آیا په افغانستان کې دې مسلې ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مون کرامت وربخله د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار د غسینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې، د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندي تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولای شي یو انسان خپل حق بل ته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق چې دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه دی راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولی چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دی چې هغه مثال کېدی شي که کله ترسره کېږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینون کی جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کی راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلي، او دغه ټول بشري حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد ور باندې تاکید کوي، دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولی د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی دته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک دته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین دته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي، بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي. نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې، په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول په کار دي، لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پوهیږم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان چې ځان ته په کرامت، ځان ته په درناوي، په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هماغه حقوقو د ځان غوندې ورته وګوري. که ته انسان یې، هغه هم انسان دی. نو د انساني کرامت حق چې ده، دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کړو. د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه، خاص کر د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي، چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوی دی، او دوی لپاره ډیر کار په کار دی، میوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې، په بیلابیلو غونډو کې، او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي. باید دغه بشري حقونه، خاص کر د انساني کرامت حق، او په ټولنه کې دغه په لامدغې لارو کولی شو دا عام کړو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي، هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي، انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
دفاع به څه ډول وي مثال؟
لکه مخکې مې چې ویلي، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغې انساني کرامت دفاع وکړي، دغې لپاره په خاصو لارو چارو باندې زه چې یو انسان څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي. هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی؟ قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شیونه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي؟ یو انسان باید په دې پوه شي، کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډېره مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زن خاله نو کجی به کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قديمي هغه توکي د انسانانو لدینه کار اخیستي.
ل چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړای به د چرم نه به جوړو چې هغه اوس مونږ کرسته ده. بعضي لوښي وو چې اوبو په خاطر به استعمالي ده هغه د چرم نه وو. د غوا غوړي به ویلي کول، کچوړې به د چرمي جوړې کړې ورته هغه پکې اچول، غوړې خوند نه خراب او نور ډېر ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمي بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاو و د راحتي احساسم کوو خو صاب پکې.
نن امدا موضوع چیرو ارزښت روښانه وو او پاړای د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اړوونکو، چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پنې، کڼاوي او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قديمي هغه توکی ده چې انسانان له دې نه کار اخیستی. طبیعي ده چې د آدم علیه السلام له حبوط او ځمکې ته راکوزېدو نه وروسته انسانانو ژوند اړتیا پرله پسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت دا د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لومړني ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ و، د انساني تکثر او زیادت له وجې نه هغونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ له دې نه چې دغه شیان د پتن استفاده کړي، ذخیرې لپاره هم او د ساتلو لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري. چاغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پوټکو نه ګټه اخیستله. هغه حیوانات به دوی خوړل، دغه پوټکی به وچ کړل او بیا به آش ورته وای، یا به هغه دوباغت کړل، پاک به کړل او هغه نه بده هغه د بدبوئی ورکاسو او د څرمن بخپل هغه اصلي هغه ساته. دین انسانانو مختلف ګټه اخیستلې. زای یا مشک د دې لپاره کاریده چې وبه غوړی او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وې ساتي. همدار رقم بیا وروسته شړومبې او نور شودی شلومبی یا نور وسیله د دې ځای یا د هغه پټک نه جوړ مش په واسطه سره کاریده همدا رقم نور لوخې تنه کاریده به ورورو انسانانو د پخول لپاره څرمنې یا د پخول لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیله چې هغه کې هغه ستل کېږي دائم څرمن نه جوړولې په انسانانو ورورو مختلف وغونه استفاده وکړه د لیکلو ذریعہ ولا چې د حیواناتو پوسټک پټک باندې ویل کېتا قران عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پټکو باندې لیکل سوی ده د آهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ سوي په هغو باندې لیکل سوی دي بیا ورو ورو د دې دا ګټه ډېره زیاته سوله د کتاباتو له نورو استفادو نه وروسته انسانانو چې کله صنعتي انقلاب منځته راغی او مشینري ژوند شروع سو بیا نو د څرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده ته نه کېده دا ورو ورو مصنوعي چرمونه منځته راغلي لیدې کارخانی او فابریکه پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو او نننې چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25% چرم کاریږي د نن زمانه کې هم دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې چې ګورو منګه 25% د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیانې کارولې وي لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک څخه نیولې بیا د ساعت تر بنده پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي نوموړی دغه وخت کیسه هم راته کوي چې د کوچیانو په کېږدۍ کې له چرم څخه جوړو شوو لوښو کې شیدې او مستې خوړلې وي
زه ډېر جالب شي سره مخامخ شوم زموږ کلي ته وړاندې د کوچیانو چې زموږ د پلار تر زامنو خیمې وي هغوی ته به کله کله موږ وتلو ما ډېر جالب شیان هلته ولیدل یعنی ډېره ساده دنیا وه یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند یې روان کړی و مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت دا شیان بیا بیرته دوی کې نسل په څه شي باندې وړې نه به جوړ لیمچی وو لباسونه مور نه جوړول شپل دس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال په ستلل مثلا پتاکې وته د وګو هغه وړې نه به یو څه جوړ کړو جالب خبره دا و چې دوی د ژوند ډیر ابتدایي وو مثلا که دوی وو وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزور ورته ویل هغه به یو ټکه به راوخست دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شول ماسته به نه جوړ شول او ډیر خواږه ماسته به نه جوړ شول نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله دوی څرمن نه ځان ته بوتان جوړول شول د حیواناتو څرمنونه همداراز د څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ور واغوستله د واړه سیرلي بیا په دغه مډرن نړۍ کې ما خپل چرمي شیان ډېر خوښېږي چې څرمنې نه جوړي زه خپل هغه بوټان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې زما جیب کې وایلټ چې د پاکستان کې جیبي ورته وایي دام باید څرمنې وسی او ډېر ښه څرمنې نه جوړ دی زما د لاس سات کې کم باندې ورته وای دا چې کم دې دام باید د څرمنه وسی ډېر رنگم لري زما د څرمنه رنگ ډېر خوخیږي حتی ز چې کله پوشاک کوټ زما څو دانه کوټونه چې و څرمنه وو دا چې غوندم یې رنگ څرمنه وسی خامخه یو خه کلاسیک شوق ده زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنه ده
د ترخیلو اوسیدونکو همت وای چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي خود د چرمی بوټ او کارول بیا د لپاره حتمی دي دا وایي چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوڅې نه هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړی شوی و
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتی کوم کم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشران بچ قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا د اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړې بو د چرم نه بو جوړو چې هغه وسم مونږ کرسته ده مثلا بعضي لوخي و چې د اوبوب خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه باندې خرابولې بعض وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه وسم منکر است دلته د غوا غوړی به ویلې کول او کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول مثلا د قطعی یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړی او خوند به نه خراب او نور ډېر اسباب او بل ترخیلو کې د مونږ مشران کیسې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې غرونو کې به مزل وهه مثلا آهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول نو واوره به ډېره وه پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و یو به ډېر د راحتي احساس هم کوو نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه و ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفادې هم دې نه کولی بل صحي وي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبویي لري دا چرم او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي هغه د چوببازي سپرونه سابق به چوببازانو چوببازي کوله چرم نه جوړ شوي دي کابل کې سابق چې و یو کوڅم وه د چرم دوزانو په نوم باندې سره کې با تجربه پوستین دوزانو بر دوزانو چرم بده ورکه غوی باش ورکه به ته د فرمایش په اساس باندې یو شی درته جوړول
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوښوي د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې وروستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي حال دا چې په بازار کې ډیر هغه څه لیدل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی
چرم د پخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان وکړم که د پخا په نسبت اصل شی پیدا شي مثلا که منګو ګورو پخا به بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکشې داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس وګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ ده څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه عمر کیفیت او ارزښت مو عمر خني کبوټ او استعمال کو نو د یو څو خروسته یو وخته درې ورځې وروسته پک کې بوی کوي هم دا رنګ ک جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو وخته وروسته هماغه جامپر پوستکی اچي چې اصل چرم نه همداسې ډېر شیان دي مثلا موږ او تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میاش چې ډېر وخت چې میاش یوه نیمه میاش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې
درنو دوستانو دا وا د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او خلکو چیزونو د پرمختګ او ودې پیله خدای پاماني درنه اخلو الله مو مال او ملګری شه
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی زمنگ لپو کے دے زالیو کی
مارغان دی راشی زمنگ لپو کی دی تالیو کی مارغان دی راشی زمنگ لپو کی دی تالیو کی کرم نختر نختر کرم نختر نلری کلی نو چنار نلری کرم نختر نلری کلی نو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی خلق پخپلو خلق پخپلو کار حقوق دی پما کار نلری خلق پخپلو کار حقوق دی پما کار نلری منصور وگر زی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی